بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې لا 28 او د 2022 میلادي کال د نومبر لا 13 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان په ټولنه کې د شیعیانو مهم رول تر نوالندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. حالا به د ایران سیل پروګرام واورې چې په دغه پروګرام کې مونږ د ایران بیلابیلو سیمو ته ورزو او تاسو ورسره هم بلدو. له دې وروسته هم تاسو پر مشتملو غږیزو پیغامونو او لیکونو پروګرام هر کله راشه اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته مزګرانه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنډه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام وکړې د مهال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د تهران د جمعې نمانځه خطیب وایي چې بلواګرو د اسلامي نظام اقتدار هدف ګرځولې دی. قاغلی ناصر قینانی د ایران د رادیو او ټلویزیون ادارې په بایکاټ خبرګون څرګند کړ. د خوزستان والی د ایزاده ترهګری حملې د څو عواملو د نیولو خبر ورکړ. او نیم وردک وی شه د طالبان او حکومت پر رسمیت پیژندل به ډیر وخت واخلي. اوسم بشپړ خبرونه. بلواګرو د اسلامي نظام اقتدار هدف ګرځولې دي. د تهران د جمعې نمانځه خطیب حضرت آیت الله سید احمد خاتمی پولیس، پوز، سپاه او بسیج د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتدار د سمبول په توګه یاد کړل. او ویل چې د اسلامي نظام اقتدار ته تاوان رسول د بلواګرو هدفونه دي. خاغلی خاتمی د دوکانونو د تړلو او بازار د چټي کولو لپاره کاسبانو ته د بلواګرو غواخته په اشاره سره ویل چې کاسبان او دوکانداران به د بلواګرو غواخونو ته پام ونه کړي، او هغه هم چې خپل دوکانونه وتړل د بلواګرو او خپل شتمنیو ته د تاوان رسولو لا ویری وو. دا تهران د جمعې لمانځه خطیب جوت کړ، نن ټول ایمان د ټول کفر په وړاندې ګرځیدلې، او امریکا، سیمونیست رژیم، فرانسا، انګلستان، کرکجنې خلکو ضد منافقین او سلطه غواړي ډلې میدان ته راوتلي دي. یو له اسلام سره کینه لري، ځکه چې که دین سره یې کینه نه درلودې نو د روحانیت سپکاوی به یې نه کوو او قرآن او جمعه ته به یې اور نه اچوه. دا تهران د جمعې نمانځه خطیب لا قضا یاکووی د بلواګرو د مشرانو محاکمې او ډګر ته د سملاسي ور داخلي دو په خاطر قدرونه وکړه. وی ویل چې ځنې بلواګر درې عنوانونه لکه قاتل، مخالف او یاغی لري، او باید د اسلامي سزاګانو د قانون په اساس د داخلي امنیت ضد اقدام، د دروغ خبرولو په اقتصادي نظام کې د ګډوډي، ناامني سوزولو او ویجاړولو په دلیل محاکمه شي. بهرنیو جاسوسی ادارو په اسلامی ایران کې د کورنی جنگ پلان جوړ کړی دی. د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د بهرنی هیوادونو جاسوسی ادارو د ایران د ویشلو او د کورنی جنگ لپاره پلانونه جوړ کړی دي. زمون خبریال راپور راکوي چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي چې اسرائیلو د جعلی رژیم جاسوسی ادارې او د لویدیځو هیوادونو ځینې سیاستوالان چې د ایران د ویشلو ورانولو او د کورنی جنگ لپاره کومې نقشې او پلانونه جوړ کړي باید پوه شي چې ایران لیبیا یا سودان نه دی. خاغلی حسین امیر عبداللهیان په دوام کې ویل چې نن سبا د دښمنانو د ایران په بشپړتیا او ایرانی هویت گزار پیل کړي خو د خلکو بصیرت دښمنان ناهیلي کړي دي. د سعودي عربستان د دیکتاتور ظالم رژیم ټلویزیونی چینل ایران انټرنیشنل د غراز د انګلستان بی بی سی ټلویزیونی چینل او د امریکا غږ ټلویزیون او رادیوګانې په ایران کې د بلواو د سیاتو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه یې په زرګونو جالي خبرونه او راپورټونه خپره کړي او اوس هم خپل دغه ناوړه کار ته دوام ورکوي. خاغلی ناصر قینانی د ایران د رادیو او ټلویزیون ادارې په بایکاټ غبرګون څرګند کړ. د ایران د خارجه وزارت وندوی خاغلی ناصر قینانی چافی نن په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل د ایرانی ملت ضد شرارت لپاره د ترهګرو رسندیو او شبکو خولې او لاسونه خلاص پرېښودل او نړیوالو ته د ایران د نظر او رای رسولو د بندیز په خاطر د ایران د راډیو او ټلویزیون ادارې او پریس ټی وی بایکاټول د امریکا حکومت په وسیله د ایرانی ملت د حقوقو د ښکارا خلاف ورزي دوام دی. ایران د خارجه وزارت وایندی زیاته کړه د خپلواک ملتونو او دولتونو پر ضد د امریکا جنایتونه پای نه لري. د امریکا مالیه وزارت په یو نوي اقدام کې د صدا او سیما شپک کارمندان او مدیران بایکاټ کړی دي. دا اقدام د اروپایي اتحادیې لخوا د پریس ټی وی چینل په بایکاټ پسې اعلان شوی دی. د امریکا د مالیه وزارت په بیانیه کې راغلی چې علي رضوانی، امینه سادات، زبیح پور، پیمان جبدی، احمد نوروزی، محسن برمهانی او یوسف پور انوری د امریکا د بایکاټونو په لیست کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا مالیه وزارت د ایران رادیو او ټلویزیون اداره یعنی صدا او سیما بایکاټوي. د خوزستان والی د ایزاد ترهګرې حمله د څو عواملو د نیولو خبر ورکړ. د ایرنال راپور سره سم خاغلی صادق خلیلیان د ایزاد ترهګرې حمله د شهیدانو د جنازې په دستورو کې د ایزاد ترهګرې حمله د څو عناصر او عواملو نیولو ته په اشاره سره وویل چې د دغه اړندې ترهګرې حمله پر د شاته د هغو شبکو د پیژندلو په حال کې و چې د حمله ترهګر عوامل یې منظم کړل. خغلی خلیلیان د خبرې په کولو سره چې دغه ترهګری حمله پټ او ښکارا عوامل دي د پریکنده چلند په تموسی دوام ورکړ. لا هیواده په بهر کې ځنې عناصر د ورستیو پیښو تر شا دي چې ډېر ژر به وپیژندل او خلکو ته معرفي شي. د ایزاد ترهګری حمله د شهیدانو جنازې دستوري نن په ایزاخار کې د مسولانو او خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شوې. د ایران د جنوب لویدیځ په خوزستان ولایت کې په ایزاخار کې په ترګره حمله کې د یوې لس کلنې انجلۍ په شمول و کسان شهیدان او لس نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په اړه ورستی غونډې په هیواد کې د باور جوړونې د چټکتیا یوه هڅه ده. د افغان غ خبری آژانس لا راپورټ سره سم د افغانستان په چارو کې د اسلام ایران استازي خاغلی حسن قاسمی قومی لا روسیا او هند سره د ایران د ورستي درې اړخیزې ناستې په اړه یو ټویټ کې ویلي چې د ماسکو لا غونډې مخکې د ایران، روسیا او هند درې اړخیزه ناسته د افغانستان لپاره سیمه ییز غږ ملتیا په برخه کې یو مهم ګام و. خاغلی قازمی کومی زیاته کړه په دواړو ناستو کې د ثبات امنیت د ټولو قومونو د ګډې حکومتوالې په اړتیا د بشر دوستانه مرستو زیاتول او لا ترهګرۍ سره د سیمه ایز نوښت په بڼه مبارزه له طالبانو سره سلاح او مشورې او د باور جوړونې د هڅو د ګړندې کولو په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې هغه بله ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د یوه باثباته او خوندي افغانستان په رامنځته کولو کې د مرستې لپاره جدي دي، ځکه د سیمې ثبات او امنیت د افغانستان په ثبات پورې تړلی دی. ایران او افغانستان ګډ صنعتي پارک جوړوي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ګډ صنعتي پارک په جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. ښاغلی نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سفیر ښاغلی بهادر امینیان او د دغه هیواد د فولاد مبارکه شرکت له مسؤولانو سره د ګډو سوداګریزو ملګرتیاو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د صادراتو د اندازې په ټرانزیټ او د املاکو په سوداګرۍ کې د اسانتیاو رامنځته کول، د چابهار بندر له لارې په افغانستان کې د ایران د پانګونې په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. په دې کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سیکټر ترمنځ د خبرو اترو د پیل، د دواړو هیوادونو ترمنځ په پولو د ګډ صنعتي پارک جوړولو او په افغانستان کې د اوشمر بنسټیزو پروژو په برخه کې د ایران د تخنیکی ملګرتیا او پاړه هم خبرې اترې شوې دي. باید ویل شي چې تیر ورځ په کابل کې د ایران سفیر د قانون او پېټرولیم وزارت له سرپرست شیخ الحدیث شهاب‌الدین دلاور سره په لیدنه کې ویلي چې لوی ایرانی شرکتونه لیواله دي د افغانستان د قانونو په برخه او سیکټر کې پانګونه وکړي. ښاغلی نعیم وردک ویلي چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل به ډیر وخت واخلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایند او په قطر کې د تر واک لاندې سفارت مشر ډاکټر نعیم وردک ویلي چې د نړیوالو لالوري د طالبانو د واکمنې ادارې پر رسمیت پیژندل به ډیر وخت واخلي. نوموړي په یوه تازه مرکه کې د هم ویلي چې دغه رسمیت د پیدا کولو لپاره به د دوی هلې ځلې او کوششونه مغراز دوام ولري. نعیم وردک په عیني حال کې له طالبانو سره د نړیوالو د تعامل یادونه هم کړې ده. ویلي چې په مختلفو بڼو اوس هم ډېر هیوادونه د دوی ادارې سره تماسونه لري، افغانستان سره مرستې او راشه درشه پالي. په افغانستان کې د طالبانو د ادارې لا بیا واکمنېدو شاوخوا یو نیم کال کېږي، خو د نړۍ هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د نجونو د ښوونځیو تړل او د حقوقو پراخه خلاف ورزي، د ټول شمول حکومت نه رامنځته کول او د طالبان لخوا د واک انحصار، د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو څخه سرغړونه او بهرنیو ترهګرډلو سره طالبانو د اړیکو نه پرېږیدل د دوی د ادارې د په رسمیت پیژندلو پر وړاندې اساسي خنډونه بلل کېږي. د جواک چاپیریال بدون او یا فیصد افغان ماشومان گواخی. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو او استادو په شتون کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدون په اړه غونډه جوړه شي وه، د ماشومانو د ساتنې مؤسسې راپورټ ورکړی چې د اقلیم بدون د افغانستان او یا فیصد ماشومان گواخی. د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه سیو د چیلډرن وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدون به په تر ټولو هغو ماشومان اغیزې وکړي چې د کورنۍ اقتصاد په کرنه پورې تړلې دي. دغه مؤسسې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې روانه وچکالۍ بر تر 2023 میلادي کال پورې دوام وکړي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو په رامنځته کېدو سره څاروي له منځه ځي، کروندې تباه کېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې هم له منځه ځي. د ماشومانو د ساتنې انسټیټیوټ ویلي چې په 2022 کال کې یې په روغتیایي مرکزونو کې د خوارځواکۍ د ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویاند عاشق الله مندوزی په وینا په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د کرنې او مالداري له لارې خپل ژوند تامینوي، خو د دایمي وچکالۍ چې په 2020 کال لا پیله او تر 2023 کال پورې به دوام وکړي وړاندوینه کېږي چې خلک به له ستخو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. له دې وړاندې طالبان هم ویلي چې افغانستان سږ کال د اقلیم د بدلون له امله نږدې 2 میلیارد ډالره تاوان کړی دی. د افغان ماشوم د توقيف قضيه د جګړې په وخت کې د امریکا ناوړه ګټه افشا کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د شمې د بریدونو په اړه چې ملکی وګړو ته پکې مارګ جوړ بلا وخت د سړنې وختونه کړی دا او ویلي چې د افغان ماشومان د ساتنې قضيه د جګړې په محل د امریکایي ځواکونو لخوا د ناوړه چلند اخکارندوی کوي. دا د دې محل خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د افغانستان په ټولنه کې د شیعیانو مهم رول دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. افغانستان د طالبانو د مشر اداري مرستيال د هوا د شیا مسلمانان د افغانستان د ټولنې مهمه برخه وبلل. د طالبانو د حکومت ریاست په بیانیه کې د افغانستان د شیا امامانو د شورا د مرستيال محمد اکبري په شمول د اهلي تشیع له یو شمېر مشرانو سره د طالبانو د مشر د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د کتنې خبر ورکړی دی. عبدالسلام حنفی په دغه کتنه کې ویلی چې د افغانستان ملت شیا او سنی د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د ورونو په شان ژوند کړی دی او د هیواد د ترقی او پرمختګ لپاره د دغه ملت اتحاد او پیوستون یو ضرورت دی. خاغلی محمد اکبری هم په دغه کتنه کې د زده کړې د ټولنیزو او د پراختیا په ډګرونو کې د افغانستان د شیا ټولنې تر ټولو مهمې غوښتنې مطرح کړې او په یادو زمینو کې د طالبانو د سرپرست حکومت په پام ټینګار وکړ. مخکې هم د ټولو قومونو په شتون سره د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول، د شیا مذهب پر رسمیت پیژندل، په حکومتي ادارو کې د شیا مسلمانانو مشارکت او د انجلیو د خوانزیو په بشپړ ډول بیرته پرانستل د افغانستان د شیا عالمانو د شورا تر ټولو مهمه وختنه اعلان شوه. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبانو بیا قدرت ته لرسیدار رئیس د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغه هیواد شیعیان د داعش د ترګرې ډلې له مرګونو حملو سره مخامخ شوې دي. د جمیل منځ د دستورو په شمول د شیانو په غونډو ډېرې ترهګرې حملې په تیر څه د پاسه یو کال کې د شی ټولنې اصلي خطر ده. د طالبانو دولت په وسیله د شیانو د امنیت د تامینولو لپاره د شیا مشرانو لا بیا بیا غوښتنو سره سره د اشتراګر ډله هم غراز د افغانستان د درستې ټولنې په تیر بیا د دغه هیواد شیانو لپاره ستره خطره بلل کیږي. لدې سره سره چې د طالبانو حکومت جبنه کړی و چې په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکې او امنیت به تضمین کړي، خو د دغه ډلې اقدامات په افغانستان کې د لګکې او د رضایت وړ نه دي او هم غراز ترهګرې حمله په افغانستان کې د عمومي امنیت لپاره ستر چیلنج بلل کیږي. پر دې سربېره چې د امنیت تامینول له طالبانو د افغانستان د شیعیانو ټولنې ستره غوښتنه ده، خو د دغه هیواد شیعیان په دغه هیواد کې د نورو مذهبي او قومي ډلو په شان نورې غوښتنې هم لري. د دغه هیواد د ټولو قومونو په ګډون د پراخ بنسټه حکومت جوړول په دغه هیواد کې په یوې ملي غوښتنې بدله شوې ده چې د افغانستان ټولې سیاسي مذهبي او قومي ډلې ټینګار لري چې حاکمیت باید د هغو سمبول وي تر څو وکولی شي ټول خلک د واکوالۍ په ډګر کې استازیتوب ولرلی شي. افغانستان د میرمنې ټولنې لپاره د زده کړو او روزګار فرصت برابرول په دغه هیواد کې د شیعیانو په شمول د ټولو خلکو یوه بله غوښتنه ده، تر څو هغو هم وکولی شي په اقتصادي، کلتوري او اجتماعي بیلابیلو ډګرونو کې رول ولوبوي. افغانستان د شیعیانو او نورو قومي او مذهبي ټولنو نظر تر هغه وخته چې په افغانستان کې د حاکمیت انحصار د یو خاص تفکر یا ډلې په لاس کې وي دغه هیواد به د پراختیا په لاره ګام کې نه خودلی شي چې دا مسله به حتی لا نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې هم منفي اغیز وشیندي. په دې اساس افغان دولت له داخلي ناکارندوالي کړکېچ او نړیوالو بایکاټونو د وتلو لپاره باید د حکومت په ډګر کې د ټولو خلکو د حقیقي مشارکت د زمینې د برابرولو په شمول په داخلي ډګر کې د سیاسي مشکل داواري لپاره په دې حق لا ملي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سی
ګلون اوریدونکو سلامونه. د ایران سیل پروګرام لا یبه بلی برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. د ایران سیل تنوان راندې په دغه پروګرام کې غزوین خار ته ځو او د دغه خار ځینې د سیل ځایونه تاسو ته معرفي کوو. هیله ده چې د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ایزانو لکه څنګه چې په تیر پروګرام کې موویل قزوین د ایران یو تاریخي او پراختیا موندلې ښار دی. قزوین و 50 کاله د ایران پلازمینه وه او ډیر تاریخونه لیدلې دي. دا ښار سوچا او تاریخي کلتور لري او ډیر د لیدلو وړ ځایونه پکې موجود دي. دا قزوین د بازار ټولګه چې ډیره ښایسته او پرتمینه لرغونی معماری لري د قزوین یو بل د کتو ورزې دی چې هر لیدونکي ګوته په خوله شي ورته راځي چې دغه بازار ته مبوزو. د قزوین بازار د دغه ښار د تاریخي کلتوري چورلیز په توګه د ایران یو ډیر ښایسته او متناسب بازار دی چې په 14,000 هکټر مځکه پروت دی. د سیلاندو په وینا د دغه بازار مخینه 15 قمری پیړې تا ورګرځي چې د ځایی خلکو لخوا پکې لومړی راکړې ورکړې کیدلې. بیا د صفویانو او قاجاریانو په زمانه کې دغه بازار بیا ورغول شو. د صفویانو په وخت کې پراختیا وموندله او هر بازار یو سنت تابل او د مختلفو لارو او ډیوډیو په وسیله لایو بل سره ګنډل شوی دی. د قزوین لوی بازار چې له مختلفو برخو جوړ دی من جمله پکې سادو سلطان اسره، حاج رضا اسره، شاه اسره چې نن سبا د رضوی سره په نامه یادیږي، سرپرانستی او سرپوخه دوکانچی او قیصریا راستا ته اشاره کولی شو. د بازار په مختلفو برخو کې جماعت، حمام، سرایونه، دوکانچی او یوه قیصریا پرته ده چې دوکانونه د تجارت مرکز او قیصریا د سندګرانو د کار ځای دی. له دې امله په قزوین بازار کې د معماری توکي په پیچلي ډول له یو بل سره ګنډل شوي دي او د خلکو د کلتوري، اجتماعي او اقتصادي اړتیاو په اساس یوه مذهبي تجارتي ټولګه جوړه کړې ده. د قزوین د بازار په ادوانیو کې د لعبدارو، خښتو، رنګینو کاشیو او گچکاریو استفاده شوی دا چې ودانې ته ځانګړي ښکلا بخلی ده. د هوا د چلخ لپاره د بازار لپاسه ګنبدونه جوړ شوی چې پکې ښایسته روشندانونه لګیدلې دي. د هوا چلیدو له نظره دغه جوړښت خاص اثر لري. دغه بازار حجرې یا کوټې یو پوړیزې او یا هم دوه پوړیزې دي چې په مختلفو ردیفونو کې پراتې دي. د بازار مختلف برخه خایسته او د لیدلو ور دي، خو د سادو سلطنه کاروان سره په خپل پزړه پوری معماری سره ډیره مشهوره ده.
سادو سلطنه کاروان سرا چې د ناصر الدین شاه له زمانه په یادګار پاتې ده، شپږ ویشت زره مربع کیلومتر مساحت لري چې په ټول ایران کې لویه د ښار دننه کاروان سرا ګڼل کیږي. البته سرپوشوالی یې هم هغه په نړۍ کې ځانګړې کړې ده. دغه تاو را تاو ودانۍ شپږ انګڼه لرل چې اوس یې ځینې بیا رغول شوي دي. په سرایونو کې دننه پر ښکلا او برېښوونکي معمارۍ سربیره د لاسي صنایعو د دوکانونه او په زړه پورې کافي شاپونه هم شته دي. د دغه ودانۍ څلور لورې په ګنبد او مشهورو کاشیو سره ښکلي شوي چې د ودانۍ ښکلا یې څو چنده کړې ده. د قزوین په بازار کې د دغه ښار ډېر په زړه پورې سوغاتونه اخیستلی شي. د قزوین خوندورې شیرنۍ لکه قزوینی باقله، نخودی یا د چنو شیرینی، قندی ډوډۍ، پادرازی، قطاب، برنجی ډوډۍ، د چایو ډوډۍ او داسې نور په دغه بازار کې پیدا کیږي. ډول ډول وچې میوې هم شته دي. معمولا هر ښار ځان ته ځانګړي سوغات لري. دغه بازار هم په لاسي صنایعو مشهور دی. سیلانیانو د قزوین له بازار د لاسي صنایعو په اخیستلو سره هغه د سوغات په توګه وړي. د قزوین په مشهورو لاسي صنایعو کې غالۍ او ګلیم او ټغر پر شیشې او مسي لوښو جوړې انځورګرۍ ته اشاره کولای شو.
دوستانو، قزوین خار د خوشنویسه ټولن پیژندنې کانو کرهنې پایدارې د هنر آشوریانو فرهنګ او تعلیم بلدیه او شهدا او په نامه مختلف میوزیمونه لري چې د ایران د اقتصاد او کلتور په وده کې مهمه ونډه لري. راځي چې زنو میوزیمونو ته لاړ شو. د قزوین خار میوزیم د قزوین تر ټولو مهم میوزیم دی چې یو تاریخي ځای، یعنی د قزوین د صفوي دولت خانه په ټولګه کې واقع دی. د قزوین په میوزیم کې د مختلفو تاریخي دورو آثار لیدلی شو. دغه څیزونه په څو ډلو ویشل کیږي. ځینې څیزونه چې زیاتره خټین لوښي دي، له میلاده مخکې لومړۍ او درېمې زریزې ته ورګرځي. نور څیزونه د اسلام له لومړیو پیړیو تر اوس مهاله پورې د اسلامي عصرونه دي. د میوزیم په بلا برغه لرغونی دروازې پراتې دي. دغه دروازې د پخوانیو زمانو ارزښمن لرګین آثار ګڼل کیږي چې په لیدو سره د هغه زمانو په سنتونو بیا ښه پوهیدلی شو. د میوزیم په نورو آثارو کې د اشکانیانو له دورې تر قاجاریانو پورې نفیس مهرونه او زینتی او پوځي سامان شامل دی. قزوین د میوزیم له کتلو وروسته په لږ شان فاصله کې صفوي دولتخانه پراته ده. د چهل ستون په نامه د کولای فرهنګي عمارت چې د لومړي دا مصب بادشاه د ماڼیو له ټولګې پاتې اثر دی، د لوړو چنارونو په منځ کې پروت دی. دغه دوه پوړیزه ودانۍ د صفویانو د زمانې ارزښمن اثر بلل کیږي. د دغې ودانۍ په دیوالونو د خادیو د مجلسونو او خکار خکولی نقشه او د صفویانو د وری د بوټو او زناورو انزور گره دی چه دیره خیستا کنده کاره او کاشیکاره لری. په دوهم پوړ کې د دروازو او کړکیو لا او رنګه شیشو د رڼا تیریدو دغه ښکلي معنی لا پسې ښکلي کړي ده. دغه ودانۍ په 1958 کال کې د تاریخي او لرغونو آثارو د خزانې په توګه کارول کیږي او له 1902 لمریز کاله د قزوین د خوشنویسۍ او انځورګرۍ د آثارو د وړاندې کولو په توګه ترې استفاده کیږي. دوستانو خدای چې خبر شي قزوین د تاریخ په اوږدو کې د خطاطۍ د یو مهم ښار په توګه پاتې شوی او اوس هم په ایران کې د خطاطۍ یو اصلي مرکز بلل کیږي. په دغه میوزیمونو کې د میر عماد حسن قزوینی، درویش عبدالمجید طالقانی او میرزا غلام رضا عماد الکتاب په شان خطاطانو آثار پراته دي.
عزیزانو د ټولن پیژندنې موزیمونه له سیلانیانو سره ډیره مرسته کوي چې په تیرو زمانو کې د دغې سیمې د خلکو له ژوند ژواکه ارزښمن معلومات لاسته راوړي. دا د قزوین یو ډیر مهم د لیدلو وړ ځای دی. همداراز یو بل د لیدو مهم ځای د حمام قجر په نامه د قزوین تر ټولو لرغونی حمام دی چې د ښار په زړې سیمې کې واقع دی. دې ته په پام سره چې پخوا په ایران کې حمامونه شخصي نه وو او خلک په عمومي حمامونو ته تلل، اوس دغه عمومي حمامونه په خپلو ټولو جزئیاتو سره د ایران د ښاري او دودیزې معمارۍ یوه بېلګه ګڼل کیږي. په دې کې هم د ایران د نورو حمامونو په شان یو د جامو ویستلو ځای، یو ګرمخانه، حال او خزینه واقع دي. قجر حمام په 1948 کال کې د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شو.
ایزانو هیله کو چې د ایران سیل د دیونه پروګرام هم د استفاده وړ مګرځیدلی وي او تاسو د قزوین لاړې خسته او لارغونی اخر زنو ودانیو سره او زنو تاریخي زینو سره بلد شي وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خات او آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ د مهربان د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو او زړه ته رانږدې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
صادق حسین
لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه او نیکی هیلی او پرزوینې ومنې. خدای دی وکړي چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه اورېدو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندوی هم یو چې یو ځل بیا یې تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه.
ډیرو ګرانو مینهوالو د هر کله راشه د ګلبن دوستانو زما لخوا هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله لرو چې آرامه ژوند به ولرئ او د خپل ځان او ګیرچاپیره خلکو خیال به هم ساتئ
انشاءالله.
قدرمنه دوستانو یو ځل بیا د تاسو په خپل پروګرام کې د تاسو خواږو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره حاضر شوی یو. یادونه کوو چې په غږیزو پیغامونو کې راسره نن حاجي سمرګل نامخیل صاحب او غلام جیلانی صاحب صاحب شامل دي. خو اوس یوه لنډه دمه اخلو او بیا راګرځو د ګرانو اورېدونکو لیکونو او پیغامونو ته.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هر کلی کو ستاسو له درانه حضور او صادق صاحب که ستاسو خوښه وي زو لیکنو او د خپلو قدرمنو اوریدونکو شعرونو ته
بالکل خوښه مې ده.
زموږ یو ډیر قدرمن او محترم ورور لایق زاده صاحب د زل را سره خپل یو ډیر شایسته شعر شریک کړی دی چې اول لا غڅخه ډیر مننه کو او د دغه لورینې او بیا ورزو
شیرته
په شیر کې وایي چې چی روان شي څوک په لار د محمد خود به وویني وقار د محمد جنتی دی چې د زړه پرانا سترګو چا یو زل کړي
دیدار د محمد
په احساس د جلوو باران وریږي چې خپل کړي چا کردار د محمد په دنیا کې د خلاصون او بقا زیری ویناګانې او هر کار د محمد په کیرو چې له ازله خوشحالیږي ثانی نه لري د یار د محمد که جنان که همه واړه فرشتې دي شپه او ورځ کوي اسکار د محمد که رضا د خالق غواړې پژبندون کې که و ذکر په بارګاه د محمد تصور یې څوک د حد کولی نشي هسې رنګ دی اسرار د محمد بختور د زمانې یمه لایقه چې امت کې یمه
شمار د محمد محترم لایک سایزده صاحب په ژبه او کلمند برکت وي و زړه او فکر دی نبی هر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام د نور ځلا رښتیا چې زړه مو لاړو د رحمت او مهربانۍ پیغمبر په نور الوت وکړ او روح می په دغه شی سره خړوب شو.
بالکل بیخیز ما هم د شعر ډیر زیات خوښ شو ډیر را روان او له محتوا څخه ډکه چې د شاعر احساس او مینه پکې ډیره ښه لیدل کیږي. یو جهان مننه کوو د دغه قدرمن
اوریدونکي.
اوس هم یو بل شعر دی زما په لاس او که تاسو
خوښ مې دغه به ورته ورته وړاندې کړي.
زموږ قدرمن ورور شوکت علي شاه صاحب له کواټه د کاروان صاحب یو شعر مشته رالیږلی صادق صاحب
چې عنوان یې
دی تږی د مدو تږی درته راغلم تا سخا ونه کړه ساقي مستانه هیڅ پیرزو دی په ګدا ونه کړه ستا په درشل کې مې تندی ډیرو سجدو کړو ستړی ما ستا د حسن پرستش کړ تا پروا ونه کړه زما د سترګو په زیارت کې بلیدلې ډیوې مغروره تا خو تش په شونډو کې دعا ونه کړه تا ته د خپل حسن لنشونه را وزګار نشوي. هیڅ دې زما سره ګریوان پورې خندا و نکړه. د زړه ساحل مستا د مینې سمندر ته ایخې، خو تا د وچ ککړ ساحل په لور ګډا و نکړه. یتیمی هیلی به یتیم ورم د گور غیگی تا، مهربانی خو پا یتیمو هیلو تا و نکرا، لکه د شمی سرا او شناشه للمبو دیزار شم، کاروان دی ورد لکه پا تنگ کر تا جرا و نکرا.
خانو ورزو د خیبر پختونخوا صوبی هنگو خایستا سیمی تا چی پا کیزمون خایستا ملگره زوریز بنگش اوسیگی و مونگ سرای ده غزل ده بابا ارواحات امیر حمزه یو خایستا غزل شریک کرده ده.
آزو خوز ما پا نظر صادق صاحب موج اول یو غگیز پیغام اول با یو موسیقی وارو او روستا بیا غگیز پیغامونو تزو بیا ده غزل
بابا بلکل اندشه می خواه خواده لارد بشو غگیز و پیغامونو تا.
ډیر عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. محترمو دوستانو، اوس هم زو غږیزو پیغامونو ته صادق صاحب څنګه چې مو وعده کړې وه، موږ هم زو غږیزو پیغامونو ته په سر کې د حاجی ثمرګل نیکنام خیل ورور صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
سلام علیکم یارکلره ثمرګرو ټول مرګر ته سلامونه وایو، غیرت صاحب ته سلامونه وایو، غنمران کوچی ته، نور دشه کوم یا ته نراجي ټولو ته سلامونه وایو، او د راډیو کارکوونکو مسؤلینو ته دسې لږې هېر کړي غوندې یو خفه کېږي دی نه، د راډیو مسؤلینو د تهران چې ولې موږ ته څه نه رالیږي اوس نه خبرې نه پیغامونه نه هدایت کوي چې دشه وکړي یا دا وکړي. دا ګروپ خو روان په موږ دوی ده، دوی باید لارښوونه وکړي، موږ خبرې موږ هغه کار وکړو. پالام سپارم بخنه غواړم.
د ګران ملګری ډیره ډیره مننه چې مونږ سره دغه غږیز پیغام شریک کړی دی. هغه زمونږ ملګری حاجی ثمرګل نیکنام خیل دی. یادونه کوو چې دغه ورور زمونږ څخه یوه ګیله هم کړې ده چې تاسو مونږ سره په واتس اپ باندې اطلاعات نه شریکوئ. ګران اوریدونکو، زمونږ تاسو ډیره مننه کوو چې تل زمونږ سره اړیکې ساتئ. لکه څرنګه چې تاسو ته به پته وي چې دلته د انټرنیټ یو څه لږ سوس شوی دی، نو دې کبله موږ تاسو سره زیات تماس نه شو ټینګول. په دې حقله زموږ بخښنه ومنئ، او موږ به راتلونکي کې کوشش وکړو چې تاسو سره همیشه تماس ټینګ وساتو
انشاءالله تعالی. خو په ګروپ کې متاسفانه همدغه د انټرنیټ له نیمګړتیا څخه موږ متاسفانه
ځینې ملګري خپه شوي دي،
نو انشاءالله تعالی چې انټرنیټ به ښه شي او موږ بیا خپل ګروپ ته غږیز پیغامونه ډیر ولرو او د قدرمن ورونو مطالب او نور مضمونونه به ورسره
شریک کړو. بالکل.
دا بل غږیز پیغام صادق صاحب زموږ د ګران ورور او ګران شاعر او ښه شاعر محترم
غلام جلالی
ساج صاحب دی، او اورو چې موږ ته کوم شعر ډالۍ
کړی دی. صحیح.
خدایه ډارېږم که سپېڅلی شوم نو مړ به شمه، خدایه ډارېږم که سپېڅلی شوم نو مړ به شمه، په پښتون قام کې که شاغل شوم نو مړ به شمه، زه وزګار نه یم یارانو چې شعرونه وایم، زه وزګار نه یم یارانو چې شعرونه وایم، دا زړه مې درد کوي که غلی شوم نو مړ به شمه، ژوند سمندر دی په موجونو راته داسې وایي، ژوند سمندر دی په موجونو راته داسې وایي، ځان به ژوندی ساتم که مړی شوم نو مړ به شمه، ځان به ژوندی ساتم که مړی شوم نو مړ به شمه. سلامونه، مینه او خواجه احساسات جیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو او ټولو زړه تراتیرو اوریدونکو ته په دې هیله سره وړاندې کوم چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوش خوشاله یاست. د ډیرو بوختیاو او مصرفیتونو له کبله غیر حاضر سوایم، پیغامونه مې هم نه وي، په ګروپ کې هم هغه رنګه له تاسو سره ملګري نه ده کړې لکه څنګه چې په کار ده. خو خیر، هغه د فارسی ژبې یو خبره ده یا یو متل ده، و یار زنده صحبت باقی. خدای پاک دې تاسو ژوندۍ لري، خدای پاک دې موږ ټولو اوریدونکو ته ژوند راکړي. له تاسو سره به ضرور ملګري کوو، زړه مو غواړي چې هر وخت در سره یو، خو د ژوند ناخوالی، د ژوند ستړی، د ژوند کارونه کله کله سړی له خپل ځان سره یوسي. هغه یو شاعر خیر محمد عارف صاحب ډیر ښه ویلی دی، وایي: ژوند د ستونزو دوهم نوم دی، حوصله ورله پکار ده. ژوند د ستونزو دوهم نوم دی، حوصله ورله پکار ده. تر وړې خندا د جار سم سړی نه وارخطا کیږي. نو دغه مصروفیتونه دي چې لا هر مصروفیت سره یا د ژوند له هر ستړی سره ډغره وو مقابله به ورسره کوو او سله له لاسه نه ورکوو. ځکه خو خوشحال بابا ستر بابا موږ ته ویلي دي، وایي: که حالات دي د زمري په خوله کې ورکا، که حالات دي د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. ستاسو د ټولو قدرمنو کارکونکو او د ټولو اوریدونکو د ښه ژوند، د ښه هوساینې، د ډیرو بریالیتوبونو په هیله سره زړه خو مې غوښتل یو بله غزل را سره وه، خو د وخت د کمبوت له کبله وخت کم ده، نه غواړم چې د نورو اوریدونکو وخت واخلم. که خیر و، دا غزل به بیا په بل پروګرام کې در سره شریکوم. تاسو ټولو ته ښې چارې، مننه.
د ډیر ګران ورور غلام جیلانی ساج، ډیره ډیره مننه چې مونږ ته دغه ښکلی پیغام راستولی دی او مونږ سره یې شریک کړی دی.
مننه کوو، انشاءالله تعالی چې همدغه اړیکې همیشه
مونږ سره وساتي
انشاءالله. صادق صاحب، هغه غزل چې تاسو ویل چې د پښتونخوا صوبې هنګو شایسته سیمې ته چې پکې زموږ شایسته ملګري زوریز بنګر صاحب اوسېږي او موږ ته د بابا امیر حمزه شینواری یو ښه غزل
را لګلی دی.
که ستاسو خوښه وي زه دغه غزل به ووایم.
بالکل مې خوښه ده.
وایي چې په ساده سترګو کې دې غلا پیژنم، په ساده سترګو کې دې غلا پیژنم، هر څه دې پیژنم
چې تا پیژنم.
زه خو څه نه وایم موسیږې ولې بې لوزه یاره، زه خو تا پیژنم. ول جار دې له زلفو نقاب ما اچوه، جار دې له زلفو نقاب ما اچوه، زه خو هم شپه او هم سبا پیژنم. ته به مې پیژنې دروغ به نه وي، زه خو دې ښکلی
په رښتیا پیژنم.
کله ساقي کله پیالې ته ګورې، زه به محفل کې وارخطا پیژنم. د ډیر سوخته په خندا شوې
حمزه،
د دویم رنگ دې له
ژړا پیژنم. ته به مې پیژنې دروغ به نه وي، زه خو دې ښکلی په رښتیا پیژنم. ډیره ډیره مننه د ګران قدردان زوریز بنګس صاحب د دومره ښه انتخاب، ودان اوسي
انشاءالله تعالی. زموږ ګران قدر ورور او محترم اوریدونکي شاعر ورور جناب عبدالوهاب غیرت صاحب یو لنډه کیسه غوندې موږ ته راستولي.
ښه کار کړی دی.
او که تاسو غواړئ د همدغه لنډه کیسه زموږ اوریدونکو ته به ولولئ.
ښه. د سترګو لیدلی حال، لا ماشوم وم د ګیرې بریتم ختلی نه معلومېدل، چې د غربت مسکنت د وجې د مور پلار ورور خور کلي ملګرو له لیدلو لیرې جلا وطنۍ په مسافرۍ ته اړ کړم. کله چې د کور زړه نازړه وتلم، له سترګو مې ورور اوښکې تویولې شوې. د مور پلار لسونه مې ښکل کړل، د نیکۍ د عامه غوښتنه مې ترې وکړه. گرانی مور پلار جانا، ما پسې خپه کېږئ، مزه ستاسو د زړه ټوټه یم. زبا د ستاسو د پات عزت لپاره کار کوم، زکه هر چیرته وام ستاسو مینا پات خکارا رزونه به مې پزړه کې ځای لري. زه هغه له ننګیلې یم لکه څنګه چې تاسو لیدلې وام، زه به ان شاء الله تل همداسې ننګیلې اوسم. خپل کړنې به په ایمانداري رښتیاوالي سره سر ته رسوم، تر څو ستاسو سپینو پاکو څیرو ته څوک زما د شکایت یا بدو کړنو په پلمه ونه درېږي. ځکه ما ته هر څه دا مهمه ده چې ستاسو زړه روغ خوښ وساتم. له دې ژمنو سره سره مې مړاوي قدمونه واخیستل. زړه نه زړه وم، د اوږې څه مې د څادر څوکه راکش کړه، لتړه مې اوښکې مې پرې پاکې کړې. ورو ورو مې شاته کتل چې مورکۍ مې هم په ژړه او بیرته رستون شوم. د مور لاسونه مې خپل کړل او سره مې ژړل، او بیا مې ډاډ ورکړ چې مورې د به د الله تعالی خوښوي چې داسې څه مونږ تاسو ته اړ کیږو، بلتون مو ترمیان شو. خیر دعا کوه، زه ماشوم نه یم، دنګ زلمی یم، باید مسافر شم، خواري غریبي وکړم، دا زموږ حق دی. تر څو د مور پلار کورنۍ په چوپړ کې ځان سړی کړو، له داسې کړنو مو خوند اخلو. مورکۍ ته مې نورې هم دې ته ورته د ډاډ خبرې وکړې. مورکۍ مې ښه ډاډه شوه. په آخر کې مې د نرمې موسکا غوښتنه ځینې وکړه. روان شوه، د مسافرۍ لور ته مې مخه کړه. له ځان سره مې ویل، یا الله ته مې نصرت وکړې، غیر له تا بل څوک نه لرم. ما په دې ازموینه کې بریالی کړه.
ډېر مننه غیرت صاحب. بیا وایي د نورو لنډو کیسو په تمه اوسئ. ما چې لیکله له سترګو مې اوښکې راغلې په رښتیا، چې موږ هم متاثره کړو. او دا وروستۍ خبره چې کوئ نو په رښتیا چې الهي و ربي من لی غیروک. زموږ صادق صاحب، زموږ د دغه پروګرام وخت هم په ختمېدو دی، او خانم بهرامي موږ ته اشاره کوي چې تاسو وخت نه لرئ. نو انشاءالله تعالی نور مطالب بیا به په بل پروګرام کې انشاءالله قدرمنو اوریدونکو ته به
شریک کړو، دوی ته خپل نظرونه وړاندې کړو په خپل پروګرام هر کله راشه پروګرام کې.
نو په همدې ځای کې د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.